میزبان شماست.
ډیر زیات مننه احمد شکفر احمدی دوستانو په دې ساته خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره امان الله امیرزی همکاري کوي او چې د بهرنیو شرو وزارت له پاکستان نه غواړي چې په اسلام آباد کې د شو مذاکراتو د پریکړو په اړه عملی اقدامات وکړي. دغه راز په افغان دولت کې د نویو مقرریو په اړه هم حال درکو. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د عراق په شمال ختیځ کې د تبعیدي ایرانیانو د استوګنې په یو کمپ کې د 15 کسانو د مړینې رپورټ ورکړ شوی دی. د هند په پارلمان کې د اپوزیشن مشر وایي چې د سختو جرمونو د کم عمره عاملانو د سزا د یاسول الله هبه د تصویب لپاره پارلمان مانته وړاندې کړی. خو په سر کې له ناجیه ساپۍ څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
افغان ولسمشر په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د کورنیو چارو د وزارت د سرپرست په توګه وټاکه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه ده چې د کډوالو رسنیدونکو چارو وزیر په روانونه کې ایران ته سفر وکړي. او د اداري صحت او ملکي خدماتونو د کمیسیون چارواکي وایي چې نامنیو په دې هیواد کې د ښې حکومتداري د رامنځته کولو مخه نیولې. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر داودزی د کورنیو چارو د وزارت د سرپرست او د کابل د امنی قومندان ایوب سالنګي د دې وزارت د امنیتي مرستیال په توګه وټاکل. د وزیرانو شورا د دارالانشاء او د چارو د اداري ویان رفیع الله فردوس ازادي راډیو ته وویل چې خغلی داودزی به ولسی جرګې ته د کورنیو چارو د کاندید وزیر په توګه هم ور و پیژندل شي. نوموړی په داسې حال کې په دې پوست کې ټاکل کیږي چې په دې ورستیو کې داسې اوازې هم خپرې شوې چې خغلی داودزی د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو یو احتمالي کاندید دی. تر دې یو ورځ مخکې جمهور رئیس حامد کرزی رحمت الله نبیل د ملي امنیت د عمومي ریاست د سرپرست په توګه وټاکه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تمه ده د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر جماهیر انوری په روانه اونۍ کې ایران ته سفر وکړي. د دې وزارت ویان جنان موسازی نن په یو خبري غونډه کې وویل چې نوموړی به له ایراني چارواکو سره په ایران کې د افغان کډوالو د ویزو د تمدید په اړه خبري وکړي.
امیدوار هستیم که باید نتیجه مثبت
مرشی لمنیو چی په دیاره یو مثبت پایله ته ورسیږو ترڅو د افغان مهاجرینو د اوسېدو اسناد بیرته تمدید شي.
د ایران حکومت پریکړه کړې چې د رواني سمبولې میاشتې له 15 نیټې وروسته هغه افغان کډوال چې ویزې ختمې شوې له خپلې خاورې وشاړي. او د افغانستان د اداري اصلاحات او ملکي خدماتو د کمیسیون چارواکي وایي چې نامنیو او اداري فساد په دې هیواد کې د ښې حکومتداري د رامنځته کولو مخه نیولې. د دې کمیسیون مشر ډاکټر احمد مشاهد نن له سیمه ییزو ارګانونو سره په یو ګډ کانفرنس کې وویل چې هڅه کوي دغه ستونزې حل شي. ښاغلی مشاهد وویل چې نړیوالې ټولنې او افغان حکومت په تیرو 12 کلونو کې ځوانانو ته د کاري زمینو برابرولو ته هم لازمه پاملرنه نه ده کړې. دا و د افغانستان اړوند مهم کورنی خبرونه. د سیمه او نړۍ خبرونه له احمد تکل ناوړی.
سلام. د نړۍ ځینو مشرانو د ولسمشر باراک اوباما د اعلان په وړاندې چې وایي له کانګرس څخه به د سوریې د ولسمشر بشار اسد د رژیم پر ضد د امریکا د پوځي اقدام غوښتنه وکړي رسمي خبرګون خودلی. اوباما پرون د امریکا له کانګرس څخه وغوښتل چې د سوریې د حکومت پر ضد د کیمیاوي وسلو د کارولو د ادعا له وجې د پوځي اقدام غوښتنه تایید کړي. د جاپان صدر اعظم شینزو ایبې وویل د حکومت به په کانګرس کې په دې اړه بحثونه له نږدې وڅاري.
اوباما
زه باور لرم چې د ولسمشر اوباما دا اعلان د دې مسلې په اړه د ټینګ هوډ څرګندونه کوي. موږ به هغه څه چې په کانګرس کې پیښیږي په احتیاط سره وڅارو، له نړیوالې ټولنې سره به هماهنګي ولرو او د ورکړل شویو معلوماتو په اړه به په دې هیله څېړنه وکړو چې په وضعیت کې به په یو ډول ښېګڼه راشي. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو پر اوباما له دې قبل انتقاد وکړ چې د ملګرو ملتونو سازمان یې له پامه غورځولی. په مسکو کې د پارلمان یا دوما د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل چې اوباما کانګرس ته ځکه مخه کړه چې لږ تر لږه جګړې ته مشروعیت ورکړي. د سوریې صدر اعظم وایل الحلقي وویل د سوریې پوځ د امریکا د هر راز اقدام په وړاندې ځواب ته بشپړ چمتووالی لري. او د ایران د سپاه پاسداران د ځواک مشر محمد علي جعفری وویل که څوک فکر کوي چې پوځي اقدام به د سوریې په سرحداتو کې محدود پاتې شي نو دا به یو خیال وي. خبرونه له ازادي راډيو اوري. د هند په پارلمان کې د اپوزيسيون مشر وایي چې د سختو جرمونو د کم عمر عاملانو د سزا د زیاتولو لایحه به د تصویب لپاره پارلمان ته وړاندې کړي. سوشما سواراج دا بیان یو ورځ وروسته له هغه ورکوي چې پرون د نوې ډیلي یوې محکمې د تیر کال په دسمبر میاشت کې پر یوې 23 کلنې محصلې د جنسي تیری او قتل په قضیه کې یو زلمي ته د 3 کاله حبس سزا اعلان کړه. دا زلمی به چې د جرم د ترسره کولو پر مهال 18 کلن و په تیرو 8 میاشتو سربیره نور نژدې 28 میاشتې د کم عمر زلمو د توقیف په یو مرکز کې په حبس کې تیری کړي. د اپوزيسيون یوې بلې سیاستوالې وویل چې دا زلمی باید اعدام شوی وای او ژمنه یې وکړه چې د حبس د پرونی پریکړې په وړاندې به اپیل وکړي. په دې قضیه کې پر شاملو نورو څارولو کسانو چې مشران دي که حکم صادر شي نو ښایي په اعدام محکوم شي او پنځم تورن ظاهرا د توقیف په جریان کې ځان وواژه. د عراق په شمال ختیځ کې د تبیدی ایرانیانو د استوګنې په یو کمپ کې د نښتو او چاودنو راپور ورکړل شوی. عراقي چارواکي د ایراني کډوالو ادعا چې د پیښې تلفات 43 کسان ښیي ردوي او وایي چې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. په دې کمپ کې د تاوتریخوالي د پایل په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د عراق د صدر اعظم یو ویاند وویل نښته د ایراني کډوالو د خپل منځي اختلاف په نتیجه کې شوې او عراقي ځواکونه لاس نه پکې لري. د ایران د مجاهدین خلق شاوخوا سل تنه غړي د دیاله ولایت په دې کمپ کې استوګنه لري. د عراق حکومت د مجاهدین خلق د غړو حضور غیر قانوني بولي او ورنغواړي چې له عراق ووزي. په لندن کې د مجاهدین خلق ویاند وویل چې عراقي ځواکونه د کمپ ته ننوتل، 43 کسان یې ووژل او د کمپ د اوسیدونکو شتمنیو ته یې اور ورته کړ. د یو بل خبر لمخې ملګرو ملتونو ویلي چې په 13 اگست میاشت کې په عراق کې د تشدد په پیښو کې له 800 زیات کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو دا راپور چې نن خپور شو تاییدوي چې که څه هم د اگست میاشتې تلفات د جولای تر میاشتې یو څه کم و، خو په عراق کې له تیرو 2 میاشتو راهیسې پیل شوی تشدد لا هم دوام لري. د جاپان د فوکوشیما د اتمی بټی تخنیکرانو په هغه ټانکر کې چې په رادیو اکټیو ککړې اوبه پکې ساتل کیږي د رادیو اکټیو وړانګو د خبروي راپور ورکړی. د فوکوشیما مشر تخنیکر تیپ کونن وویل چې د دې ټانکر په تل کې په ساعت کې 1800 ملي سیورټس رادیو اکټیو وړانګې ثبت شوي چې کولی شي یو انسان له تماس وروسته په 4 ساعتونو کې ووژني. د اگست په 22 نیټه په دې ټانکر کې د رادیو اکټیو وړانګو اندازه د ملي سیورټس په مقیاس سل ښودل شوې وه. د تیپکو په وینا د دې زیاتوالي علت د هغه پایپ لیک کېدل دي چې یاد شوی ټانکر له دوو نورو ټانکرونو سره وصلوي. او د جنوبی افریقا پخوانی ولسمشر او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکی نلسن منډلا نن له روغتون څخه رخصت شو. منډلا د سږو د ناروغۍ له وجې د 2 میاشتو لپاره په روغتون کې تر علاج لاندې و. 95 کلن منډلا که څه هم د حکومت د یو بیان له مخې اوس هم په نازک او کله ناکله په غیر ثابت حالت کې دی، نن خپل کور ته ستون شو. په بیان کې ویل شوي چې د منډلا روغتیایي مراقبت به په کور کې هم د روغتون په شان په لوړه کچه دوام وکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر داوودزی د کورنۍ چارو د وزارت د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان نه غواړي چې په اسلام آباد کې د شو مذاکراتو د پریکړو په اړه عملي اقدامات وکړي. پروانه خبرونه کې اوري چې په هلمند کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی، خو مقامات وایي چې د وزیر د ښه کېدو او د وسلوالو پر ضد عملیاتو پلان لري.
زه تاسو ته مننه کوم چې الله تعالی په کومک هلته به ډېر ژر امنیتي والو به خصوصي مجهزات قوتونه په اتحاد ډول لېږلي دي.
د نورو رپورټونو سربیره دا هم اوري چې جمهور رئیس اوباما له خپل کانګرس غواړي چې د سوری د رژیم پر خلاف چې ویل کیږي پر ولسی وګړو کیمیاوي وسلې استعمال کړي دي پوځي حمله تایید کړي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د ورکشو عزیزانو د لټون اونیس پروګرام اوري. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1296 د سهار لونه د ماخام تر بچو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د افغانستان سفیر په اسلام آباد کې عمر داوودزی د کورنۍ چارو د وزارت د سرپرست په توګه ټاکل شوی. ځینې نور امنیتي مقامات هم ټاکل شوي دي. په دې اړه همدا شیبه له کابل زموږ همکار احمد زبیر شمن را سره د تلیفون په لیکه کې دی. ژمن صاحب، دغه نوې مقررې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
بلې مراد صاحب، لکه چې تاسو ویل د جمهور رئیس لخوا حکم صادر شوی ده چې له مخې ښاغلی عمر داودزی چې اوس په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ده، د کورنیو چارو د وزارت د سرپرست په توګه ټاکل شوی ده. د چارو د ادارې ویان رفیع فردوس نیم ساعت مخکې ازادي راډیو ته وویل چې دی به د حکم په اساس ولسي جرګې ته د کورنیو چارو د کاندید وزیر په توګه هم ورمعرفي کېږي ترڅو هلته د باور رایه ترلاسه کړي. د حکم په اساس همداراز د بل د امنی قماندان د کورنیو چارو د وزارت د امنیتی معین په توګه ټاکل شوی ده. البته د جمهور ریاست چارواکو په دې اړه تر اوسه نه دی ویلي چې د اوسني سرپرست وزیر جنرال مجتبی پتنګ سرنوشت څنګه سو او هغه به وروسته لیدې کومه دنده پر مخ وړي. د یادولو وړ ده چې شاوخوا څونه مخ کې ولسي جرګې ښاغلی پتنګ سلب اعتماد کړ، ځکه چې پتنګو د ولسي جرګې ترمنځ اړیکې خراب شوې وې د هغو تورونو له امله چې ښاغلي پتنګ په ولسي جرګې لګولي وو او ویلي وو چې په دې کې اداري فساد ده او ځینې وکیلان په فساد کې ښکېل دي. بالاخره ولسي جرګې دی سلب اعتماد کړ او د باور رایه ترې واخیستل شوله. د یادولو وړ ده چې په عین وخت کې ښاغلی داودزی د جمهوري ریاست د احتمالي کاندیدانو څخه هم شمیرل کېده. په داسې وخت کې د کورونا چارو د سرپرست وزیر په توګه ټاکل شوی ده. شاوخوا دوه اونۍ مخکې چې موږ له ښاغلي داودزی سره مرکه درلودله، هغه دا راپورټونه رد نه کړل چې ګینې دی به یو کاندید واوسي، خو ویل دی د یوې لویې مجمع پورې اړه لري چې د هغې په راس کې ولسمشر ده او په دې اړه باندې هغه دا تایید کړ چې مشورې روانې دي او چې ویلې چې په راتلونکو څو ورځو کې به په دې اړه موږ په وضاحت سره خبرې ولرو. نو اوس معلوم نه ده چې دغه حکم یا دغه تصمیم په څه اساس نیول شوی ده، خو د پوځي چارو او د سیاسي چارو ځینې کتونکي له دې اړخه دغه تصمیم تر انتقاد لاندې راولي چې وایي ښاغلی داودزی کافی پوځي تجربه نه لري په پوځي ادارو کې. یو هم له دوی څخه عتیق الله امرخیل دی، جنرال عتیق الله امرخیل، نوموړي له موږ سره په مرکه کې په دې اړه وویل.
دا خو مختلفیان دا مربوط به ریاست جمهوری وانی دی بزای یا بزای نظر پا وقت زمان باید فکر که. ولی یو شایزه پاس ترس کم چه آقای مجتبی پتنگ و چه ده و مسلکی سرای و پولیس و دومنه پا بسات ما اشتن نو و پا دی وزارت که خش ناخت بلو پا دست سخت و شرایطو که چه دا اوس روانی تغییر و تبدیل دا اول ایجاب نکی اوس مثلا طول باید پا دی و سرخیگی چه منگه سنگه ولی سوی دی انتخاباتو چه دا سخت مشکل پروسه دا پدغا که امنیتی و ساتو پا دی وقتی تبدیلی دی وزیر داخلی و نوی وزیر داخله که آغا نال تشناخت لری نه آغا اسکر ده نه هغه د هغه وظایف دي دغه دپاره ډېر سنګین فکر کوم چې دی به اجرا کړم. هغه په دې وخت کې ورکول زه فکر کوم چې دا هسې یو تصمیم د رئیس جمهور به وي، ولې په عجله باندې نیولی ده، نتیجه یې چندان به
ښاغلی امرخیل. پوښتنه دا ده چې د مجتبی پتنګ ولسي جرګې لخوا سزا شو او بیا سلب صلاحیت شو، نو فکر نه کوئ چې د قانون له مخې ولسمشر باید یو نوی کس د هغه پر ځای راولي؟
دا قانون تر په دې تطبیقیږي که په اسپانتان تطبیقېده. هغه چې زور درلود شاته هغه د ولاړو دولت آلمان ولاړو درې کاله نور هم په دې سرپرستی وزارت خارجه و دا قانون په نه تطبیقېده. لکه
نو ستاسو له نظره هدف څه ده چې دلته تاسو وایي چې داسې کس چې پوځي تجربه نه لري د کورنیو چارو په راس کې راوستل کیږي؟
ممکن هغه ته کوم شهرت به ورکوي یا به د دې له نظره کوم شی وي په زړه کې د رئیس جمهور د شهرت په خاطر دی او دغه په خاطر هغه یې دلته راوست. کنی په دې وخت کې ماته پیری چې په دغه ارګانو کې یو اقدام چې د رئیس جمهور زی تاییدوم هغه دا ده چې د نبیل بېرته راوسته و. دا صحیح سره دغسې یو تجربه هم ولري، تجربه کاري هم ولري او شناخت هم ولري په اداره کې باید مقرر کړه. یو بې شناخته سره د اوو میاشتو له خاطر دی چې کولی
امرخیل صاحب ستاسو له نظره دغه د داودزی په باره کې دا هم ویل کېدل چې ښایي یو احتمالي کاندید واوسي او د ولسمشر لخوا کېدای شي یا دغه ملاتړ له ځان سره ولري، آیا د دې ټاکنه د دې انتخاباتو سره هم څه ارتباط لري؟ تاسو څه نظر لرئ؟
خو که چېرته دا د شلو شپو په خاطر باندې چې باید لغه د استیزان کاندیدي باید استعفا وکړه، که د دې په شلو شپو که دته شهرت ورکوي دا خو چندان شهرت نه ده.
د کورنیو چارو د وزارت د سرپرست په توګه په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر محمد عمر داوودزی د ټاکل کېدو په اړه مو د پوځي چارو د کتونکي جنرال عتیق الله امرخیل څرګندونه اوریدلې. دوستانو، د کورنیو چارو وزارت لپاره نوې سرپرست په داسې حال کې ټاکل کېږي چې په هلمند او د افغانستان په ګڼ شمېر نورو ولایتونو کې په دې وروستیو کې امنیتي وضعیت خراب شوی دی او هر ورځ په هر تقسیم کې امنیتي پیښې رامنځته کیږي. په هلمند کې امنیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی او داسې ویل کیږي چې وسلوال طالبان پر زیاتو امنیتي پوستو بریدونه کوي او په اکثرو سیمو کې هم فعال دي. خو د هلمند امنیتي مقامات وایي چې د پراخو عملیاتو پلانونه لري تر څو سیمې د دولت له وسلوالو مخالفانو پاکې کړي. په اړه یې سیمې الیاس دایي رپورټ لري.
په دې ورځو کې د هلمند د بېلابېلو سیمو څخه خلک رسنیو ته د نامنیو د ډېرېدو له امله شکایتونه کوي. که څه هم په مرکزي او جنوبي ولسوالیو کې د وسلوالو بریدونه خال دي، خو په شمالي ولسوالیو کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ درنې جګړې کېږي او په ساعتونو او ورځو دوام کوي. د سنگین ولسوالۍ خلک وایي وسلوالو طالبانو دومره سیمې تر خپل اغېز لاندې راوستې دي چې په اسانۍ سره کولی شي هر شپه د ولسوالۍ پر تعمیر ډزې وکړي. خود هلمند امنیت امیر مل پاسوال جمعه ګل همت وای عملیات کوي او هغه سیمې به امن کړي چې وسلوال ترې بریدونه پلانوي.
انشاءالله تعالی زه تاسو ته مال کوم چې الله تعالی په کومک هلته به ډېر ژر وضع مستقر پیدا کړي، امنیتي وضع به ښه شي. موږ ریزاب قوتونه د مختلف اقتصاد څخه په احتیاط ډول لېږلي دي چې د دې تعداد ډېر زیات دی. موږ په هلمند کې د پراخ عملیاتو لوی پلان طرحه کړی دی چې انشاءالله په ډېر راتلونکي انرژي وخت به پلان عملی شي او د هلمند ټول هغه نام سیم به د شون د وجود څخه خلاص شي او د خلکو سره د پاره به د غوسا او د دوی د راحت شون لپاره به زما فرهم شي.
روان میاشت د هلمند والی په خبري ناست کې رسنیو ټول طالبان ځکه پر سنگین ډیر فشار راولي چې کجکی ته د جوړیدونکو سړک کار ودروي او د کجکی د برښنا د فابریکې د راتلونکو جوړونکو کارونو مخه ډپ کړي. خدای واځي سنگین ولسوالی نه ده، دغه په گاوند کې د مساکله ولسوالی سلګونه قومي مشران د موجودو نامنیو څخه په شکایت والی ته راغلل او دغه څخه د تازه دمو سرتیرو د ورستولو غوښتنه وکړه. د مساکله خلکو د هلمند والی حاجی محمد نیم ته وویل کله مساکله په اداري مسولونو کې بدلون رانوستل سی او نور اضافي سرتیرو هم د امنیت لپاره روانستول سی، حالت به نور هم خراب سی او دوی بخپل هغه ولادونه له وسلوال پوت څخه وباسي چې دمګړی د طالبانو سره په جنگ بختي.
اوس موږ په کټ یو کاتې خبره ستاسو څخه غواړو کچیر زما سره موږ سره همکاري کوي، موږ سره همکاري کارین را سره کوي، موږ جواب کوي د خپل پولیس د خپل ځوانان بالا موږ راوباسو. مشکل په چا کې دی؟ مشکل په رهبری کې دی، که ولسوالی که کومندان یې سره چې مسله چې ولسوالی کومندان
شمالي ولسوالی خراب شوی دلته هلبند په عذاب دی پرک او مساکله کې امنیت وي شمالي ولسوالی په امنیت کې وي او چاغه په امنیت کې وي دلته هلبند په امنیت کې وي. دغه ناخوالې د شپږو میاشتو راپدې خو جناب ولی صاحب تاسو شاهد چې را پیښې شوي دي.
ویل کېږي اوس مهال د مساکله ولسوالی پر ډېرې سیمو وسلوال حکومت کوي او په اسانۍ سره کولی شي ولسوالۍ ته په ډېرو نږدې سیمو کې هغه کسان وویروي چې د حکومت سره مرسته کوي. په مساکله کې ځینې سرچینې وایي حالت دومره خراب دی چې دولتي کسان د ولسوالۍ په بازار کې په آزاد ډول نسي ګرځېدلی. د هلمند والی د مساکله خلکو ته چې د نامنیو څخه شکایت کوي د هغې ولسوالۍ د مسولینو د تغییر او تبدیل وعده ورکړه.
انشاءالله په نږدې وختو کې زما پروګرام دی چې دا یوازې نه په ټوله رهبري کې او تغییر به راسي په مساکله کې، ولې په ټوله رهبري کې اوس زه چې وینم مشکلات شته.
څارونکي وایي که چیرې په شمالي ولسوالیو کې په خاص ډول په سنگین او مساکله کې غښتلي عملیات ونه سي لري نه ده چې اکثره سیمې به د وسلوالو لاسته پرېوځي. په نادالي ګریشکا او مرجو ولسوالیو کې هم هر شپه وسلوال پر دولتي پوستو بریدونه کوي او د دوی ترمنځ د ډزو له امله یو ځل بیا خلک د سختو ناامنیو د بیرته راتلو فکرونه کوي. هلمند د ایران او پاکستان سره پرانستې پراخه ګډه پوله لري چې وسلوال پرې په اسانۍ سره تګ او راتګ کولی سي. نامنوی په داسې حال کې د دې ولایت په هر سیمه کې زور اخیستی دی چې د بهرنیو ځواکونو کنډکونه او ډلې د اکثرو ولسوالیو څخه خپلو عمومي هډو ته ستنې سوي دي. کتونکي وایي که چیرې د اوسنیو نامنویو د مخنیوي لپاره د وسلوالو پر پټنځایونو ژر تر ژر عملیات ونه سي د نامنوی لمن به بیرته د څو کاله وړاندې په څیر د لشکرګاه لمنو ته ورسیږي. محمد الیاس دایی، د ازادي راډیو، هلمند.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسی زمون غغله ازادي رادیو اوریدا. افغانستان د بارنیو چر وزارت له پاکستان نغواړي چې په اسلام آباد کې د شو مذاکراتو د پریکړو په عملي کولو پیل وکړي. جمهور رئیس حامد کرزی تیرونه د یو جګپوړي پلاوی په مشرۍ اسلام آباد ته سفر وکړ. د افغانستان له دولت سره مذاکرات ته طالبانو په چمتو کولو کې د پاکستان همکاري د دې سفر د مذاکراتو یو مهمه مسأله وه. بلخو د افغانستان د بارنیو چر د وزارت وایي یو ځل بیا وویل چې د دوی له نظره په طالبانو کې دوه ډوله کسان دي چې له یوې ډلې سره مذاکرات امکان نه لري. په دې اړه زبیر شمن رپورټ لري.
که څه هم تر اوسه پورې افغان چارواکو په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د مشرانو ترمنځ د شویو مذاکراتو جزئیات نه دي په ډاګه کړي، خو د بهرنیو چارو وزارت تمه لري چې پاکستان په دې سفر کې د شویو پریکړو د عملي کېدو لپاره اقدامات وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت وین جانان مسازی وایي په دې سفر کې د امنیتي مسایلو او له افغان دولت سره د طالبانو د مستقیم تماس د ټینګولو په اړه ځینې پریکړې شوې دي. ښاغلی مسازی د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته په دې اړه وویل:
در این مورد تفسیر بیشتر منم میکنم، چون
په دیار از ډیره تفسیر نه کوم، ځکه موږ منتظر یو چې پر هغه پریکړه چې د دواړو دولتونو ترمنځ سی ودی د سولې د بهیر پاړه د امنیتی مسایلو او د سولې علي شورا او طالبانو د مشرانو ترمنځ د مستقیم تماس د ټینګولو پاړه سی ودی. موږ منتظر یو چې د پاکستان دولت په دې برخه کې مشخص عملی اقدامات وکړي
انجام بده.
جمهور رئیس حامد کرزی تیرونه د یو جګپوړي پلاوی په مشرۍ اسلام آباد ته سفر وکړ. بلخوا د ملي امنیت او په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د خپل هیواد پارلمان ته ویلي د جمهور رئیس کرزی ورستی سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې بیرتخه کړې دي. افغان چارواکو تر اوسه نه دی ویلي چې پاکستان له افغان دولت سره مذاکراتو ته د طالبانو د حاضرولو په برخه کې څه ډول ژمنې کړې دي. خو د سولې عالی شورا مسؤلینو ازادي رادیو ته ویلي پاکستان د طالب زندانیانو د خوشی کولو په ګډون په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ ژمنې کړې دي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان یو ځل بیا وایي چې د دوی له نظره په طالبانو کې دوه ډوله کسان دي چې له یوې ډلې سره به د هغوی تر ماتې پورې جګړه دوام وکړي. خو ښاغلی موسازی وویل له یوې ډلې طالبانو سره افغان دولت پټ تماسونه لري.
تعداد قابل ملاحظه رهبران طالبان
د طالبانو د پام وړ شمیر مشران د افغانستان له دولت سره په پټ تماس کې دي، او هغوی د طالبانو او د افغانستان د دولت ترمنځ د سیاسي مذاکراتو د یوې پروسې د پیلېدو طرفدار دي. خو په عین وخت کې داسې عناصر هم شته چې یوازینی هدف یې د تروریزم، ویرې او وحشت رامنځته کول دي، او غواړي په تیرو دولسو کلونو کې د افغانستان د خلکو تاریخي لاسته راوړنې له منځه ولاړې سي. د افغانستان دولت چمتو دی چې له لومړنۍ ډلې سره د مذاکراتو میز ته کښېني.
په خوا تر دې وسلوالو طالبانو د افغان چارواکو د اداوې رد کړې وي چې ګینې په طالبانو کې دوه ډلې دي. طالبانو تر اوسه نه ده منلې چې له افغان دولت سره د سولې خبرې وکړي، او د کتونکو باور په قطر کې د دفتر د تړل کېدو اساسي علت هم همدا و. ځینې کتونکي په دې اړه هم شک لري چې ګینې پاکستان به طالبان مذاکراتو ته آماده کړي او په دې اړه به خپلې ژمنې عملي کړي. پاینه حال کې د دوی په باور د افغانستان د اوسنی حکومت هم لکال نه کم موده پاتې ده، او له همدې امله هم ښایي پاکستان ورسره صادقانه همکاري ونه کړي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غوراوي کمیټه وایي چې د مدني ټولنې د ارګانونو ترمنځ د مخالفتونو له امله د دوی کار له خنډ سره مخامخ شوی دی. د دې کمیټې غړي فضل هادي مسلمیار خبریالانو ته ویل چې مدني ټولنې د مخالفتونو له امله د یو کس پر ځای د کمیټې ته څلور تنه معرفي کړي دي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ هم دا مني چې د دوی ترمنځ د یو لړ اختلافاتو له امله نه دي توانېدلی چې غوراوي کمیټې ته یو تن د خپل استازي په توګه وروپیژني. په دې اړه نور لا نسیم شفق اورو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړو د غوراوي کمیټه وایي کتر سبا سهاره پورې د مدني ټولنې اورګانونو خپل واحد استازي دوی ته معرفي نکړي، نو دا کمیټه به په غیاب کې خپل کار پیل کړي. د دې کمیټې غړي فضل هادي مسلمیار د یک شنبه په ورځ وویل چې د مدني ټولنې د اورګانونو ترمنځ د مخالفتونو له امله د یو استازي پر ځای څلور تنه د کمیټې ته معرفي شوې دي. ښاغلی مسلمیار خبریالانو ته وویل چې دوی له ولسمشر کرزینه یو اونۍ وخت غوښتي، او باید چې د دوشنبه په ورځ د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړو د غوراوي په اړه بحثونه پیل کړي.
سبا د لس بجو پورې د اغه څلور تن آزاد و درېونه چې برسمن معرفي شوې دي اغه نه خواهش شوې ده چې یو نفر معرفي کې معرفي نشي نو سبا به لس بجې کمیټر اسمن خپل کار شروع کړي او بیا به د جامع مدني حضور کې څرنګه چې لګت خو خالي و مس خالي مسولیت به زموږ د کمیټې په غاړه نه ده بده جامع مدني د آزاد او د اغه کسانو چې انتخاب کړي دوی دوی په غاړه
فضل هادی مسلمیار وویل چې د غرابی په کمیټه کې د خزو په ګډون 302 تن خپل نمونه لیکلي او دوی بعد قانون د مخې له دې ډلې څخه 15 تن مسلکی او مجرب کسان غره او ولسمشر کارځی ته معرفي کړي. تر دې وړاندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړو د غرابی پر مهال هم د مدني ټولنې اورګانونه په خپل منځ کې د مخالفتونو له امله و نه توانیدل چې خپل واحد استازی د کمیټې ته معرفي کړي. هغه مهال هم د کمیټې د مدني ټولنې د استازی له حضور پرته وویشتنه غوره او ولسمشر کرزی ته معرفي کړل چې ښاغلی کرزی بیا نه تنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړو په توګه انتخاب کړل. د مدني ټولنې ځینې اورګانونه هم د منی چې د غرابی کمیټې د غړیتوب پر سر د دوی ترمنځ مخالفتونه موجود دي. د تیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده وایي چې دوی به هڅه وکړي چې د دوشنبه تر سهار خپل منځي اختلافات حل او یو تن د استازي په توګه د غرابی کمیټې ته معرفي کړي.
متاسفانه مدني ټولنې کې یو درې سره کسان دي چې هغه انحصار کړی دا دغه مدني ټولنې په افغانستان کې هغه نه غواړي چې بل څوک لا شي هلته. موږ بیا کوشش کوو چې هغوی سره کینو خبرې وکړو چې څنګه کېږي چې موږ وکړی شي یو نماینده ګزارش کمیټې ته معرفي وکړو چې نادری سات تیر شي زه محضر یم چې تیر شوم چې بل څوک معرفي شي مخصوصا چې یو ښځه معرفي شي ډېر بسه وینو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړو د غرابي کمیټه شپکتنه غړي لري چې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی مشري کوي. د غراز د مشانو جرګې رئیس د ستره محکمې سرپرست د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون مشره د اساسي قانون پر تطبیق د سارنې د کمیسیون رئیس او د مدني ټولنې یو استازي غړي دي. سره له دې چې د غرابي کمیټه وایي چې دوی به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړو د غرابي لپاره خپل بحثونه پیل کړي خو ځینې څېړونکي وایي چې د مدني ټولنې د استازي له حضور پرته به د غرابي د کمیټې پر پریکړو زیات انتقادونه وشي.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ.
Now the role has changed. Al-Qaeda has gone down and Taliban is certainly part of the same force.
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او د نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
دوستانو د افغانستان د فوټبال ملي ټیم دا مهال په نیپال کې دی او ټاکل شوی چې د جنوبي آسیا د سیالیو په لړ کې سبا له بوټان سره مسابقه وکړي. د افغانستان ټیم په دې ورسیو کې پاکستان ته ماته ورکړی دا او یو ځل به خپل شهرت ترلاسه کړی دی او لوبغاړي په دې ورسیو کې خزلې دي. همدا شیبه د افغانستان د ملي ټیم ګول کیپر حمید الله یوسفزی را سره له نیپال څخه ټلیفون په لیکه کې دی. یوسفزی صاحب پرونه ته په خیر راغلی. کلمړی دار ته وای اوریدونکو ته وای چې د سبا د مسابقې لپاره څه چمتو
رحمان رحیم زام خپل سلامونه وړاندې کوم. بلې څنګه لکه څنګه چې تاسو معلوم دي چې سبا له خیر سره مونږ اول مسابقه لرو بوتان سره. له خیر سره چې مونږه لکان ډېر خامدګی لري ولې چې دین مخکې مونږ په کابل کې د پاکستان سره مونږه مسابقه و چې خوشبختانه مونږه غو ګټل او لکان ډېر خمورال لري چې له خیر سره سبا د پاره مونږه چمتو یو چې مسابقه له خیر سره وګټو.
یوسف زید صاحب دغه کم ټیمونه چې په دې مسابقو کې دی بوتان دی مالدیو دی نیپال دی ستاسو په نظر کومه ټیم دی چې راغی سره به ستاسو مسابقه لږ سخته وي؟
بله سخت خو غون سخت دی ولې چې د اته ملکونو ترمنځ مسابقه کېږي ټول ټیمونه تمرینات لري خامدګان نیولې دي جام د پاره چې هغوی وکولی شي چې مخکې لاړ شو. خو مونږ مسابقه چې دی سخت دی د سریلانکا او د مالدیو سره سخت دی ولې سریلانکا مونږ سره ډېر برابر شوی دی خو مونږ خوشبختانه جاغې نه ګټلې یاست څو ځله. خو زمونږ په ګروپ کې چې سخت مسابقه ده هغه زمونږ مالدیو سره دی چې آخري مسابقه ده انشاء الله چې هغې دپاره مونږ تیاری نیولې چې له خیر سره مونږ درې واړه مسابقه باید وګټو.
په کابل کې چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پاکستان ته ماته ورکړه دغه بریا څومره تاثیر کړی د افغان لوبغاړو پر روحیه باندې؟
همغلې لکه څنګه چې ما مخکې ویلې چې دا موږ لپاره ډېر یو غټ چیلنج و چې پاکستان زموږ ملک ته راځي شپږ دېرش کاله بعد او زمونږ لپاره یو چیلنج زمونږ خلکو دپاره او زمونږ لوبغاړو دپاره چې مونږ خوشبختانه هغه مسابقه وګټل ډېر په توګه او مونږ ډېر د خلکو د خوانه د رئیس جمهور د خوانه تشویق شو او زمونږ هلکان مورال واخیست او مونږ راغلی دلته نیپال ته انشاءالله زه چې هلکان ته ګورم غوند تیاری نیولی دی انشاءالله چې مونږ باید خپل پوزیشن نه باید دوه مقام چې مونږ نیولی وو هغه هغې نه دفاع وکړو او کوشش کوو زیات چې تر سو پورې چې مونږ دې ټورنامنټ کې قهرمان شو.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د فوټبال.